ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او زموږ ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نیکی هلي او سلامونه ومني. د پښتون شاعر او قام پرست زلمی ګلمن وزیر د جنازې مراسم د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ په خبرونه کې مو یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب راغونډ کړي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه خبرونه د پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او شاعر ګلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نشل ګوند لوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي حلقې زمینی انتخاب ګټلې دی او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین بریا لپاره بنیادونه دي. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مرکزی شورا غړي او ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخېلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او حمل ته فاتحه اخیستل کیږي. د غورزنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یو قافله کې له اسلام آباد د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. د غورزنګ یو غړي حیات وزیر بیگان وخت مشال راډیو ته ویل چې په مختلفو ښارونو کې زرګونه خلک د وزیر د درناوی لپاره د قافلې مخې ته وروتل چې لوجه د سفر خورا زیات وخت واخیست. د وزیر د جنازې کاروان بیگانی مشپه بنو تور تر رسیدو ورسته د شمالي وزیرستان پر لوري روان شو. ګلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر یو لسمه نیټه ومړ. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پر هغه د آزاد دوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. دوړ لا پر ځان د لګیدلې تور په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې ده او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالانو فعالانو لیکوالانو او هنرمندانو د ګلمن وزیر پر مړینه خپګان ښوولی دی. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپل رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجه خبره کړه چې له مخې یې نثار باز تر 12000 زیات ووټونه اخیستي دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر څوکۍ زمینی انتخاب شوو چې دواړه څوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وي. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی څوکۍ خالی کړه چې ور باندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وشوه. نثار باز د انتخاب تر ګټلو وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو څخه په ضلع کې د امن په نوم ووټ غوښتی وو او د دې ژمنې د پوره کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده خو چارواکي وایي چې هلته یې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د سند په جامشورو کې د سکرو کان د ننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 12 تر پیښې وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویل دي چې د مزدورانو مړی لکان ایستل شوي او خپل کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول.
دا درې تنان چې کوم دیوف لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدو چې دغه کوم کونډه چې رسیدلې هغه شلېدله او داغه له کبله د درې کسانو ژوند در سور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خوري سره او د دوه تنو تعلق د شانلې سره.
غفار خان زیاته کړه چې په هغه سیمه کې د سکرو د قانونو مزدورانو لپاره اسانتیاوي نشته او قانون هم نامل کیږي چې لوجې دا ډول مرګونه پیښ کیږي. خو د جامشورو انتظامی مشر وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. وسان زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د حکومتي لارښوونو نه عملي کولو او د مزدورانو د حفاظت سم انتظام نه کولو له وجې په ضلع کې د سکرو نه قانونه بند کړي دي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې د مرګ ژوبلې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د پاکستان د سکرو د قانونو ټولنه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو پیښو کې 88 کان کیندونکي وژل شوي دي. او د ناتو مشریان ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزي په پای کې د خپلې ورستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حمله اجازه ورنکړي. د ویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بل اخره په هغه پوځي ائتلاف د ورګړېدو په مخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای شوې دي. ستولتنبرګ باور وکړ چې ټلواله به پر اتلونکو کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د سرمشریزي پر ورستۍ ورځ د ناتو پر مشرانو ټینګار وکړ چې پر کیف ټول محدودیتونه ختم کړي چې د ناتو هیوادونو ورکړې وسلې وکارولې شي او د روسیې پر خاوره حمله وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د 12 بجو د دې خبري غړی خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدو که تر پای را سره مل پاتې شوی ځنې دا محمد طالب به هم وړاندې کړو. د پښتون شاعر او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا د غړي ګیلمن وزیر د جنازې مراسم نن تر سره کیږي. دغه پاړه د هغه یو ملګری وایي
پښتون د مرابې د شوی دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوي.
باجوړ قبایلی دی لکه د صوبای سملای په یو سوکای باندې د عوامي نشنل ګوند یو غړی کامیاب شوه. د غلطه کې دوی وایي چې مونږه من غواړو د نوبل جایزه ګټونکو ملالې په اړه باندې یو پښتنا جنا دا احساسات لري. قبائلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري ګړای ده زستا سکربا مجید بابر یم. د خبرونه په لور ورجو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ فعال ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر د شمالي وزیرستان پر ځمکه کې وشي او په خپل پلرنۍ هدیره اسد خیلو کې خبرو ته وسپارل شي. وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په برید کې جوبل شوی و چې د جولای پر یولسمه یې تر نیمې شپې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي پر هغه په برید کې د ککړو کسانو لټون کوي. د غورزنګ مخکخه مشرانو غړو او پلویانو پرون د ګیلمن وزیر مړی په یو قافله کې له اسلام آباد د پیښور کوټ او بنو لاري شمالي وزیرستان ته ولېږداوه. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې زرګونه کسان د ګیلمن وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته ورووتل. عمر وزیر پر نور تفصیل لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل. پلارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځای نشته د اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مختوی استقبال یې کو خپاوی ور ځان شو وای د پښتنې د خپل پلارنې کلی کې استاد خل شي په د خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه کافی انتظار وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتون دمره به در شوی دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوي د دې پر راځه پر تا کډاو د پښتون د پر وروته دی وی مش لړ شو دي. وزیرستان امنیتي وضع شانه دو نو خلک جوړل وکړي نه تا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دوه وروسته په پیمز روختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. دا وړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خو د اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورزنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان خوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو باجوړته. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبایي سملي زمینی انتخاب د عوامي نشنل ګوند نومان نثار باز ګټلې. په باجوړ کې پروند صوبایي سملي د 22مې حلقې د سوکای لپاره زمینی انتخابات وشو چې پکې نثار باز تر 1000 زیات رای اخیستې دي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزی راغون کړي.
د باجوړ د صوبایي سملی په 22مه انتخابي حلقه سمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوه. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوی 47 نمبر فارم تر مخه نثار باز 1900 او شپږ ویشت رای اخستې. ولی په هغه پسې په 2 نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 1600 او 22 رای اخستې دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله پلویانې دا نارې وهلې. د عوامي نشتن ګل پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قامي پر جوړیږي چې د امن لپاره او د شان بیدار وشو. د یو شکه مې دا پرېشن ته سړی کړی دی. من غواړم دا چې من په خپل خاوره کې هغه شان پرېشن هرگز نه منو کومې پرېشن چې دی ودل تکړه وي او زمنګ د وطن په تبایو بربادی باندې تمامه شوی وي. من د ترهګرو مرګرتیا نه کو. من ورته وایو چې په کم ځګنی کې مې سرجیکل سترایکس وکړي په 2 کال او چې زمنګ خاوره تامن میلاو نه شلو چې زه بس تاسو د قانوني مقدمه وکالت کوم د غلوز بس پورا کوم او د امن د پاره به په شریک استاو سره جدوجہد کوم.
د باجوړ د حلقه کې 1,00,000 او 9,000 نه زیات رېجستر رائے ورکون کړي چې په کې 9,000 زنانه او شاوخوا 1,00,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 40,000 نه زیات خلکو خپل رائے چولې وي چې په کې ځینې مسترد شوی هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونی خار کې د عوامي نشتن ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته وینا وکړي او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړي. مولانا خانزیب په خپل وینا کې وویل
دا قوتونه ته پیغام دی چې نور په دې وطن کې بدامنی نه منو
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه انتخابات په دویم وار زمینی وو. تر دې وړاندې د فروری د 8 انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډیدل وو. ولی په دویم وار د اپریل په 28مه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوی مبارک زیب دغه حلقه پریښوده او د قومي اسمبلی حلقې اخستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې د سین صوبی جامشورو سیمه ته مبوزم دغه ته د سکرو په کان کې د زنګو پړې شریدول وږي درې مزدوران وجل شوی د جامشورو انتظامی مشر ریاض حسین وسان د جولای 11 تر پیښې وروسته مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې له کان د کانا د مزدورانو مړی استل شوی او په خیبر پښتونخوا کې خپل کورونه ته لیکل شوی دی یو ځای کارکون کې وای چې له وجل شو څخه دوه د شانګلی او یو د بنیر اوسیدونکو وو په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علی راکړي
د سن صوبې جامشورو ضلع ډیپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای په 11 مشال ریډیو تاسوولي په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلېدلو لامل درې مزدوران مړ شوي دي بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خپلې مړی روباسلی او په خپل لګښتې خیبر پښتونخوا خپل سیمو ته لګلې دي
دا درې تنان چې کوم دیو لفټ کې زنګو کې ماین ته کوزی دا چې د څه د وجوهات په وجه باندې د کوم کونډه چې رسې ته لګي هغه شلېدل او دا غیله کبل د درې کسانو ژوند سره ور کړی دی د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د دوه تنو تعلق د شانلې سره وو
عبدالغفار خان زیاته کړي چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیا وینشته قانون هم نه عمل کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدې پیخي بیا بیا مخې ته راځي بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیخي پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونا تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي پسند کې د ماينونو د ماينې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیخي په اړه سندي ویلي د پاکستان پسند صبح کې د اړمبۍ پیخنه ده په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماينونو کې وخت په وخت دا ډول پیخي مخې ته راځي تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کویلې کان لیدلو لقبلا د خیبر پښتونخوا پاڼ چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړ شوي وو د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبو د سکرو کان نړولې وو چې د سواد دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو عابدیار چې د شنګلې اوسیدونکو دی او په پاکستان کې په ماينونو کې کارکونکو مزدورانو د خجون لپاره حسي کوي مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماينونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیښې راځي که چرته کې دا قانون وای نو دا به د مین سردار د مین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د مین چې کوم دي دا به کلیر کوک او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتل او دا به کوو دا چې کوم ضروری آلات دي د ماینینګز د پاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي لبه د مرغ په دې ملک کې هغه آلات بیخینه کارول کیږي
عابدیار زیاته کړي چې بلوچستان سنه او خیبر پښتونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیخي کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي نوموړی وایي چې په پیخو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیخي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي چې پکې زیاتره وجل شوی او جوبل د خیبر پښتونخوا د شنګلې سواد دیر پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2023 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتات یا مزدوران وجل شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مهرم
مشال ریډیو ته وګورئ د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د منځلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخوډب شوه چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون لامنیتی په لوا د کوټه حساسې سیمې ته د داخلي دوه حصه کوله خو فعالان وایي چې پولیسو ور باندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې جوبل کړي او ځینې یې نیولې دي چارواکي وایي چې یوازې 15 خدیني ولې دي چې ضربې خوشی کړی د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه پر تاوتې خالي خپګان خولې ده ایوب ترين په نور تفصیل لري
د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه جوړ شوی بلوچ اگزیکټی کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د مندلو په خاطر د جولای په 11مه نیټه د کوټي د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی وو. په کوم کې چې د لادرک بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده، چې کله یاد جلوس د کوټ ښار و مرکزي برخې ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس د برخوال ترمنځ چلامل د پولیس په ګډون ځینې مظاهره چان زخمیان سول. وروسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهره چانو د کوټ ښار و مرکزي برخې یا ریډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله، خو پولیسو دې ودې ته نه دي پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهره چان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست وو، نو د دې په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. ریډ زون
ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ صرف ہائی کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کی عمارت موجود.
ریڈ زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازې بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده، د سپریم کورټ رجسټری هلته شته، بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه شوې ده. پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهره چانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهره چان د پر دې پیښه د بلوچ ایگزیکټی کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ په ټولنیز رسنۍ په خبر شوي یو بیان کې ویلي دي چې د اړخو ډب پر مهال پولیسو نه یوازې ځینې میرمنې نیولې دي، بلکې ډېرې ځوانان زخمیان کړي هم دي. د دې پیښې مواره د بلوچستان حکومت دی چا چې پر پرامن مظاهره چانو اوښکې بهونکي ګیس کارولی دي او ځینې میرمنې نیولې او بیل څه اف آی آر یا مقدمه کینډ تاڼې ته لیږدولې دي. که دغه میرمنې را خوشې نه سوې نو دوی به بیا د ریډ زون په لور راتګ وکړي. دغه وروسته چې هر څه وسو دغه ذمواره به حکومت وي، بلبلو ته د بلوچستان حکومت د پنځو میرمنو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. په کوټه کې تېره شپه ناوخته و یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو وویل چې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په ګډه سره په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې موخه د مورم په میاشت کې ناکراری رامنځته کول دي. د زهیر زیب په اړه صوبایي وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یوې ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایتو لاندې به نیول شوي میرمنې ډېر ژر خوش کړل شي. بلخوا پر دې پیښه د بشری حقوقو کمیشن لخوا هم سخته خواشنشکاره شوې ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لوري یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر برخوالو د پولیسو لخوا تشدد شوی دی. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوان ته وسپاري. دا د ونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د اوویشتمې نیټې راهیسې لادرکه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته به معلومه وي چې نن د پاکستان سپریم کورټ دیارلس کسیزه لویه جرګه ګیې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د ښځو او لږکیو د ځانګړو څوکو په اړه فیصله اوري او په دې اړه باندې زموږ همکار طاهر خان دغلته موجود دی. د دغې فیصلې چې اوس کوم ابتدایه ده یا په دې فیصله کې سره راغلي دي هغه ته ورځو. طاهر خان ستړی مه شي، په خیر راغې. که دا راته ووایه چې د فیصله خو شروع شو، عموما دغه فیصلې ډېرې اوږدې وي، خو په شروع کې آیا د دې فیصلې څه جزئیات دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ریدونکو ته. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې هم دا لږه شیبه وړاندې فیصله چې کوم اعلان کړه مخصوص سیټونو پاړه باندې، نو د پیښور های کورټ هغه فیصله مسترد کړه چې په هغه کې د سنی اتحاد کونسل هغه درخواست مسترد کړو، او سنی اتحاد کونسل چې د پی ٹی آئی کسانو په دې کې شامل شوی نو هغه فیصله مسترد کړه، او هغه فیصله د پیښور های کورټ کې پی ٹی آئی او سنی اتحاد کونسل ته مخصوص سیټونه د ښځو د اقلیتونو نو ورکړی شوی. نو اوس دا دیالس کسیزا چې کوم بینچ و د سپریم کورټ په اته اکثریت سره دغه فیصله مسترد کړه، او دغه فیصله د پیښور های کورټ د عین خلاف ورزی وبلله، او د انتخاباتو د کمیشن فیصله هم چې هغه فیصله الیکشن کمیشن هم پی ٹی آئی ته او سنی اتحاد کونسل ته سیټونه نو ورکړي مخصوص هغه هم د عین او د قانون خلاف ومنله. نو سپریم کورټ فیصله او لحاظ سره د پاکستان تحریک انصاف یا د سنی اتحاد کونسل په حق کې راغلی دا 15 ججانو د دغه فیصلې چې کوم اعلان شوی دا هغه مخالفت کړی، اتو حمایت کړی دی، او د پیښور های کورټ فیصله او د الیکشن کمیشن فیصله هغه مسترد کړی دی. یعنی معنی دا ده چې دغه سیټونه د سنی اتحاد کونسل چې د پی ٹی آئی خلک پای کې شامل شي او دا غي حق ګڼل دي، او دا هم ویلي په سپریم کورټ خپل فیصله کې چې پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي ډله وا او سیاسي ډله ده.
یو خود فیصله چې کله جزئیات راشي او په فیصله کې نور قانوني نقاط به هغه بیا راتلونکو وختونو کې وایو. عمومي پښتنه د طاهر خان چې زه ګورم د پاکستان د ټلویزیون چینلونو په سمه د پی ٹی آئی یا د پاکستان تحریک انصاف نوم بار بار راځي، د سنی اتحاد کونسل نوم نه راځي. یو خود دغه ګوند نه خاغستل شوی و، بیا دغه په بنیاد باندې د نورې قضیه منځ شوی. نو تاسو څه ګڼئ چې آیا پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف به په خپل پخوانی شکل ته بیا راشي، یا بیا به یو سیاسي ګوند په حیثیت باندې د خپل حالې دلې مخکې بوزي؟
ګوره دې کې یو خبر ډېر مهم ده، دې کې اوسو شیان دي. یو خدای چې تاسو ته بیا دوی د دین وړاندې عدالتونو دا فیصله کړو، په خورای کوټ دا فیصله هم کړې وا چې کوم سیټونه خو هغه پی ٹی آئی ته سنی اتحاد کونسل ته نه ورکول، نو دا هم فیصله کړې و چې دغه چوکې دي دغه سیټونه دی په نورو پارټیانو باندې وویشل شي، او بیا دغه کار شوی. خو بیا پی ٹی آئی دغه خلاف چې کوم اپیل سپریم کورټ تاول کړو، درې رکنی بینچ دغه فیصله هغه وخت نه ومنلې، خو بیا حکومت د سپریم کورټ ته ورغله. نو ګوره دلته اوس هغه یو خو چې کوم دغه سیټونه چې کله مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ته ورکړل شوی وو، هغه سره دغه دوه تیهایی اکثریت هم ترلاسه کړو، هغه د دې فیصلې نه وروسته به هغه اکثریت یو خو ختم شي، د دوه تیهایی اکثریت یو. دویم دا چې د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې دا سیټونه دي ته ورکي، یعنی سنی اتحاد کونسل ته، نو پی ٹی آئی یو لحاظ سره بیا په قومي اسمبلی کې نور هم قوي کیږي. یعنی معنی دا نه ده چې دا حکومت ته یو خطر وي، خو یو خطر خو به وي، لیکن حکومت دا وخت ختمی دي نه شي، ځکه حکومت سره خو دې وخت کې پیپلز پارټي هم شامل ده، نور هم شامل دي، نو غدوت تیهایی اکثریت به ختم شي. خو په حکومت باندې زما نظر دا دی چې دا سیټونه کو تو سنی اتحاد کونسل ته او په لحاظ سره پی ٹی آئی ته ورکړي شول، نو دا بیا د غیر اپوزیشن نورم کوي کوي. خو بهرحال چې کله تفصیلي فیصله راځي بیا پکې نور شیان راشي، تر اوسه پورې خو لا چونکه دا مختصر فیصله ده، د سپریم کورټ غونډه لا روانه ده، هغه لا ختمه نه ده.
طاهر خان
باندې چې کله خبرګون راځي دا د احمد راځي، هغه نو نور شیان واضح شي.
طاهر خان څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویل چې د دې فیصلې نه نور ګوندونه متاثر کېدي شي، موجوده حکومت هم تر شهاده پورې متاثر کېدي شي، نو د دې امکان خوشته چې چونکه عدالتي فیصلې دي او د عدالتي فیصلو پر ضد باندې بیا خلک راځي اپیلونه کوي، د دې هم داسې احتمال شته چې نور ګوندونه یا موجوده حکومت یا کمی خواوې چې د دینه متاثر کیږي هغه دې پر رد اپیلو کی.
بالکل خودی کو سپریم کورٹ خو فائنل فیصله وی، لیکن سپریم کورٹ تبیا او دا چون کې دیالس ججانو لکه څنګه چې تاسو تمخ کې ما وې چې کله د پیښور های کورٹ فیصله درې رکنی بینچ د سپریم کورٹ مسترد کړي وا، نو لکه فیڈریشن یا حکومت هغه سپریم کورٹ ته رجوع کړي وا، الیکشن کمیشن دې ټول رجوع کړي وا، نو اوس دا فیصله له ما څنګه چې ویل چې ډیر شان لا پاتې دي، فدی باندې چې کړه ردی احمد راځي او ځکه نور ټکنیکی شان راځي چې د دې شانو مستقبل څه دی، آیا دا پی ٹی آئی ته ورکي یا نه ورکي، یا دا هیات جوړي، ځکه هغه وخت دا دلیل همو چې پی ٹی آئی د مخصوص نشستونو د پاره د امیدوارانو فیرست الیکشن کمیشن ته په وخت
ډیر ډیر مننه طاهر خان. یو د دې نور تفصيلات اوریدونکو پاتې دي، او چې کله دا تفصيلي فیصله راشي بیا په دې اړه باندې به نور تفصيل تاسو ته درکو. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نور
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ فعال ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخیلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او حمل ته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباد د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د جولای پر یولسمه ومړ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمېر ملګرو حمله کړې وه. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 11مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړی لکانه ایستل شوي او خپل کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو سرمشریزي په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناټو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل اوریدو. د خبرونه په لور ورزو نړیوالې موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشری دي پر مهال د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمه هیوادونو له مشرانو سره لیدلې. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشری د بریالۍ بللې او وایي چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیا او د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. نوریاس نوری پی تفصیل لري.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د يرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالر مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا ډالر نه بدلیدونکي دي. د ناتو د سرمشریزي وروستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیا او د ټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پر اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او لنډ واټن وشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېدا ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو ملسیزي حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن وشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر طلبه واټن ډیر وګد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې ونی دي خبری غونډې ته وویل چې واځي امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي چې خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي. د پاکستان حکومت وایي چې په 2023 زیږدیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته لکونه افغانان ورغلي دي. نوریاس نوری په تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو ته چې خدای نه خواسته مونږ ونه باسي، چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، په هر ته د تلولو لپاره په تمه یم چې کیس می پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي لګنو سنځو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رات شوی دی او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې له دغه شته سنځو څخه خلاص شو.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه یا ازادي رادیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو لاله ورته ویل چې کیسونه رد شویلې. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لريو ته وګي او دونکو په هان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرول ولې اړین دي. دوی دا سرګندونې پرون په پیښور کې د آبادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وکړې او ویل چې د نفوسو زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي کېدای. روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیږون کې اوږده وقفه د میندو د صحت لپاره ښه ده. اسماګل موضوع ته کتنه کړې.
پیښور کې د آبادۍ د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابع شوی. دغه سیمینار د پیښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوسو فلاحي څانګې او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی، چې مقصد یې په هیواد کې د زیاتې آبادۍ له امله پیښو ستونزو ته د ولس پام را ګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولی غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري، او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده نو راتلونکي وختونو کې یره ده چې په اولسي کچ د وسیلو د کمی خطر لا زیاتې دي شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو، زمونږ آبادی 24 کروڑ نه ده، او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ ته ورسو یا 50 کروڑ تقریبا شو، نو ډبل شو. 1.5% نه زیات زمونږ چې کم آبادی ده هغه ته ښه خوراک نه ملاویږي د ماشومانو ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ڈی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دي نو فیملی پلاننګ کوي، دا شانتي زمونږ چې کم پکار دي 51% دي، نو دونه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغه سره سہولیات میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر څانګې ډیپټي ډایرکټر امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري، کچري په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغیز غورځېدای شي.
زیاتره خلکو کنسرن وی هغه دا وی چې د سره بیا ماشومان چې دین او هغه نه کیږي، بیا نور زیاتره خلکو دام دي چې د سره کانسر کیږي، نورې بيماریاں کیږي، نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزویل غوړم چې د سره هیڅ تاسو مسله نه. دویمه خبره دا ده چې د دې سره کانسر وینسر اس د څه خبره نه، سوسايټي لحاظ چې ګوره نو د سیم امانیت سدسیا غنښتا د ټول نغټه خبره ده چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خو اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روختون ډاکټری وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی د خانداني منصوبه بندې په حق لا محفوظي طریقې لري چې د لارې په صحت څه قسمه منفي اغیز پرې وته بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې دم کې دی شي.
څنګه مشرانو زمونږ چې کوم مشر خويندې اغي به صرف دغه ګولې پیجن دي چې روزانه بیا چې بس دین علاوه اچا ته پته نه و. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډیره خه ټیکنالوژي د امپلانان د په مټ کې یو کیپسول وی اغي د پاره صدا سه خاص د سرجری ضرورت نه ده، بس سیمپل مونږ ولا لوکل انستيزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته ولګو. هغه د هر یو قبایلی علاقې کې د هغه د هنګونه او د نغنواله کوهات او مونګتلیو لکی مروت، مونګتلیو بنو ته، مونګتلیو بټخیل ته، مونګتلیو لنډی کوتل ته، جمروت مونګ پخپل ته، زمونګ یونټ ته هم په خبر نه ډاکټرانی او پوی عمله چې کومي هغه په یو ګاډي کې لاړ شي په یو یو ورځ کې مونګ اویا اتیا کې سونه مونګ داسې کو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادی قابو کولو په لړ کې سرنګ ګامونه پورته کوي په اړه یې پیښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خانداني منصوبه بندې مرکزونه پرانستي او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوړ صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زمو سنټر دی، زمو بیسیکلی زمو په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلانینګ خدا سره شوی چې هر یونین کونسل باندې هغه د غدي سیټل دی او کاوس د کمنیولی مور ډیسټریکټ سی په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو ویل پاکستان کې د آبادی مخ په وړاندې زیاتې دوله وجې د روزګار کمی، د صحت سہولتونو نشټوالی او د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي، کوم چې راتلونکو وختونو کې د ګڼ شمیر ټولنیز ستونزو سبب ګرځي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو په پیښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې سړنيدي شورا په نوم یوې نه حکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه شوه. شیا، سنی او نور عالمانو د پرونی ناشته په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي د یو بل پر رد سرګندونو نه کولو او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې شیعگان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي او د جولای پر 18 به ماتمی لاریونونه هم کوي. چارواکي وایي چې د ماتمی غونډو د امنیت لپاره اقدامات کړي. غلام غوث له پیښوره تفصیل راکړي.
د محرم د اشورې د ورځې وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تن دې د فرقه ایز نفرت په بنیاد په زور خپل نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقه ایز تاوتریخوالی ته د لمن وهونکو او سخت دریزۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دي کاروایی وشي. د اختلافي رایې د آدابو په دایره کې دي دننه په بیلابیلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړی شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولی کیږي چې د تشدد او تاوتریخوالی یا فرقه ایزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز ډایریکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل،
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانه یو بس تړي د سيزونه دي د احترام با وجود یو بس اختلاف کول، خو لیکن بدقسمتې نه زموږ معاشره جذباتي ده نو موږ اختلاف مخالفت ته بوسو، جګړې ته جوړې کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف پرخي جوړې کو او د هغه پرقو په بنیاد باندې موږ د یو بل نبیا پتوه بازی شروع کو، د یو بل جمعهتونو ته نزو، د یو بل مدارس ته نزو، او اوس هم الحمدلله زموږ چې څومره ذمہ دار علما کرام دي ناغوي څنګه چې تاسو نن ولې په دې سټیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو، نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی هغه همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږۍ لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې مهتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقهیز تاوتریخوالي سبب وګرځي.
تمام شیعه سنی تمام مسلکونو نه دغه اپیل لا چې خپل خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف راغ په خپل ځای ده، لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول یا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نامناسب ده. نو هغه طریقې کار او هغه آداب د سړی مد نظر ساتي، خپل رائے دی هغه پیش کوي، خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دی پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاو تریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار ده دی ایام کې چې د ذمہ دار کسان جمع وو، د ذمہ دار کسانو گفتگونه مو استفاده وکړو، محرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نو رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار ده غوي کې هر یو خبره څنګه اومد کې جوړه شي، اومد کې کور برسي، ملک ته فائدہ رسیږي، هغه طرف ته مو ډیر توجه وکړو. ماشاالله مو کې مشترکات ډیر شته دي، کوم کم شینه چې اختلافات شته دي مو ته ډیر مو کنه مې لګي چې مشترکات دي تم کې ذکر کل د مشترکات او شی ولک توحید د 124000 به نبوت رشته ده، د قران مجید رشته ده، کوم بار باندې مثال تور څه چیر ضرورت نه غو ډیر مهذب انداز کې چې هغه نه چاته تکلیف نه رسیږي.
په پاکستان کې د عاشورې ورځ د جولای په 18 نیټه لمانځل کیږي او د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره کې یو خواته کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی، نو بلې خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولونه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
خبر کده هر ځای وی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، خو خلک وایي چې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خساري پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی، خو ورسره د برېښنا، ګیس او پټرول بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پیښور اوسیدونکي وایي چې ګرانۍ یې ژوند نور ستونزمن کړی. دوی وایي چې په خوا به د مالي کال پیلېدو پر مهال نوې مالیې لګېدي، خو اوس زر نوي ټیکسونه اعلانېږي. ګولیاسپې تفصیل لري.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاش کې له 2 کرب اروپو قرض اخستي چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. د پداسې حال کې دا چې په جون میاش کې وفاقي حکومت له 3.5 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1.5 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دی. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرول بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې گرانی سره مخامخ ولس ستونزي زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوې دي. د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل گرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې د ګیس بیل راتلی که نه نو که هغه به 2000 راتلی نو اوس د هغې په ډبل لاړ. که د بجلۍ بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه دی. نه بجلۍ نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې شي خو نه بیلونه هغه شانې په موږ باندې راځي. یو نوکر پیشه کس لپاره خو دا ډېره سخته ده که نه یا خپله تنخواه واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8.9 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شایانو بیې سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیله وتی راتل نو شینه وډیر راتل لږه حساب سره کیلو اوس پیله وډیر راتل اوس پکې اوس کم شي دي ټولو کې ارس خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي وي دا دې چې دا ګران دي پیله بچ په کم حساب راتل هغه حساب ډبل وته ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي د چینی د وړي دي دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګانې دي د ضرورت لپاره نو موږ چې ده ان کې دا غسي ناس دي ورځ کې موږ هغه سوټه دي چې کوم زموږ مخ دي یره د یو چې کوم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلري دا کم شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70,000 کو بری سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغلی دا ګرانی د وجه بل دې ټیکسونه د وجه هر شی باندې چې ټیکسو لګېدلو یعنی دې پورې چې 5 روپۍ کوم شیمپو دې هم باندې دې ټیکسو لګولو نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجه زموږ د غوړو بيخي مشکلات سره مخامخ.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راتل اوس آرامې په موږ باندې د بجلی چې کم دی ګرانی روانه ده ولې شانتي راځي چې یو آغا دا الله نظر چې ماغه 300 روپۍ 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړي چې هغه 1 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړ څه چې دا چې 5 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولسته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصله غستل دی. آی ایم ایف دباو صرف د ولسته لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټی باندې ټیکس لګاوا، په سکولونو باندې ټیکس لګاوا، په ایجوکیشن ټیکس لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نه شي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا یې ډیره بار ورته چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو روانه ونې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل برخو کې په بدونو کې او شمیر امنیتی سرتیرو ته مرجوب لا واوړی دا په همدې حال کې امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وجنې داوی کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترهګرۍ پر ضد د عزمي استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر احتجاجي وړاندې غونډې جرګي او لارجنونه وشول. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د خیبر پښتونخوا د سرخار پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انخطې هم زیاتې شوې دي. د جولای په 10مه او 11مه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې و امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وجلې شوې دي. لدې وړاندې بیا د جولای په 9مه په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي گاړو په وسلوال برید کې درې پوځیان وجلې شوي وو او لس نور پکې جوړول شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یو انخته کې د پوځ یو کیپټن وجلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوز مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه. د وسلوالو په عملیاتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی اپیکس کمیټې د جون په 28مه نیټه په پاکستان کې د عزمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په ازمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل رستو داسې نخکاری چې د وسلوالو په ضد رستۍ کاروایانی د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو سو کلونو نه دوام لري.
انټيليجنس بیس اپریشن چې دا د رد الفساد اپریشن چې کله شروع شو دا غي پرانا کې پټول ملک دغه کیږي او عسکري ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 200 زرو نه زیاتې انټيليجنس بیس اپریشن شوې دي. نو په متنو کې چې کوم شوې ده په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیسو والا هغه چې د حساب غسته لا شهیدان شوی هم دي پکې پوره بنیادی خبره دار چې د نوی اپریشن خو نه حکومت سویل دي چې ګنې یره منګه د عزم استحکام په نوم باندې نوې اپریشن لانچ کوو بلکې خو چې د عزم استحکام چې ده په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټيليجنس بیس اپریشن زمون شروع دي دا د دې لګ نوې انرژي ورکول دي نوې توانې ورکول دي ټیکنالوژي سپورټ ورکول دي فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پی ار وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لوی کچه پکې خلک بے ځای او بے کور شي.
یقینا چې خلکو کې یره تر هشته دي او خلکو رد عمل شوکړې د خپل په دې اپریشن حواله سره او چې کړه د ازمې استحکام نوم راغی د اپریشن په حواله سره نو سیاسي جماعتونو هم دغه مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغی خو دا غي نه رسټو چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموار او خلکو راغی یعنی وزیر اعظم پاکستان په غی باندې خپل موقف ورکو په غی باندې چې کم د آی اس پی آر موقف راغی نو زما په خیال دغه زموار خلک دی او غی دا ډیر په وضاحت سره وي چې د یو داسې اپریشن چې را پاغی کې خلک به کور کړی شي او پاغی کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو فډیر وګدوم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی ویل شوی دی چې د دغه اپریشن امکان نشته. ظاهر خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي دا به انټيليجنس بیسډ وي.
د زیاتو شویو نامنۍ د پیښو او د ازمې استحکام په نوم د نوې پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو رستو هم تیر ورځ د جولای په 11مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د ازمې استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.